سلامونه وخت د غرمې 12 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده د مشالې د نوځي نه ساته خبرونه په لمړی غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او بخشي د خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او نساج مل هر کله کو هله د روغ جوړ خوشاله وایس د پاکستان قبایلی سیمو افغانستان په اړه ریپورټونه لرو په دوه منې کې اونې ز خبرونه د رنگونو نړۍ باندې کو په فایل کې و اني ساج مل د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي د بلکم حیوانات پر ضد یې چاته هم د خپل خاورې کارولو اجازه نه دا ورکړې افغان چارواکي وایي ډیر سر بعد مرکز ترین کوټ په نورو سیمو کې هم د وسلوالو ضد عملیات پیل شي او په یمن کې د القاعده شبکې یو مشر وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي پاکستان کله هم د بلکم حیوانات پر ضد د خپل خاورې کارولو اجازه نه دا ورکړي د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون پر جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د دې وزارت ویان نفیس زکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د محفوظو پټنځایونو په اړه تورونه رد کړي دي او نوموړي په افغانستان کې د روسي بریدونو وروسته د افغان چارواکو د بیانونو په جواب کې ویلي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی د جنوري پر 10 نیټه په افغانستان کې د بریدونو وروسته افغان چارواکو ویلي ول چې په فاټا کې د پټن ځایونو لرلو لوجې وسلوال په افغانستان کې د بریدونو کولو جوګه نه دي بخنه غواړم جوګه دي لدې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې پاکستان د وسلوالو پټن ځایونه لمن سوړلو کې ځینې پرمختګونه کړي دي خو اوس هم دا مسأله تر ډیره شتون لري التا په کابل کې ځینو کسانو له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د روسیو بریدونو په غبرګون کې باید د پاکستان سفارتخانه وتړل شي او د دې هواد پر ضد جدي ګامونه پورته کړل شي د غوښتنې د کابل په لسکونه اوسیدونکو د زرغون بهیر غړو پرون د یوې مظاهرې پر مهال وکړي په دغه موقع د زرغون بهیر یو غړي له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې پر پاکستان د وسلوالو لمن سوړل لپاره فشارونه زیات کړي
زمن غختنه دغه چې د پاکستان جنایت او د جنایت لملاتړه لاس واخلي د حقانی او کوی چاشورا د تر هرګرو ډلو مشران دي د افغان ملت محکمې ته وسپاري او د یو مسول دولت په توګه دي چلن وکړي
د جنوري پر 10 نیټه په کابل کندهار او هلمند کې بریدونه وشول چې پکې شاوخوا 500 کسان وژل شو او په لسکونه نور شوبل شول د فاټا تعلیم محکمې چارواکي وایي د خیبر ایجنسی په باړه کې د بد امنۍ پر مهال دوران کړل شوو سکولونو بیا جوړولو لپاره یو پلان تیار کړی دی او دغسې په خیمو کې جوړو سکولونو ته به هم اسانتیاوې ورکړي د فاټا د تعلیم محکمې مرستیال مشر لایق خان پرون مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت د دې سکولونو په جوړولو کې بهرنیو مرستو ته هم اړتیا لري
دا سکولونه با انشاء الله په کال دوا کې ټول جوړ شوی دا سکولونه شته په باړه کې زموږ سره دی چې په خیمو کې چلیږي موږ په سلانه ترقیاتی پروګرام کې هر ایجنسی او ایف آر لا د 10 میلیونو سکیمونه یې خو دي آ انشاء الله پروکیږي او فرنیچر به خلو هغه لبه ورکو
بلخوا د باړي سنو مشرانو پر ان مشال ریډیو ته ویل چې ماشومان نور په خیمو کې ستکړې نشي کولی باید حکومت وران شوي سکولونه زر تر زره جوړ کړي د حکومت د چارواکو تر مخه په باړه کې وسلوالو شاوخوا 290 سکولونه ړنګ کړي دي د افغانستان د روزګان چارواکي وایي ډیر سر به د مرکز ترین کوټ په پاتې سیمو کې چې د وسلوالو په کنټرول کې دي پوځي عملیات وشي د والی ویان دوست محمد نایاب تېره شپه مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې وضعیت عادي حالت ته راغلی او هیله ده چې په راتلونکو سروسو کې د مرکز ترین کوټ پاتې سیمې چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي هم له وسلوالو پاکې کړل شي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره پرون د فلسطین لوړپړو چارواکو ویلي د دایهباد ولسمشر محمود عباس له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین څخه غوښتي چې د امریکا لخوا د خپلې سفارتخانه بیت المقدس ته د وړلو د مخنیوي په برخه کې دی ورسره مرسته وکړي د فلسطین لیبریشن تنظیم یو مشر صاحب اریکات ویلي په مسکو کې د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال د محمود عباس پیغام پوتین ته رسولی نوموړي زیاته کړه په دغه پیغام کې د ولسمشر پوتین څخه غوښتل شوی چې نوموړي دی داغو معلومات معلوماتو په لړ کې سنه سو وکړي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا سفارتخانه بیت المقدس ته انتقال کړي. اریکا د محمود عباس په حواله ویلي چې بیت المقدس د دوی لپاره خطرناک سیمه ده. د امریکا پوز ویلی په یمن کې د جنوري پر 18 نیټه د القاعده شبکې یو لوړپوړی مشر د هوایي بریټ پترس کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یو بیان کې ویلي په عربي ټاپو اسما کې د القاعده مشر عبدالغنی الراسس د یمن په لرې پرتې سیمې البیزا کې د امریکا د هوایي بریټ پر مهال وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه دې هوایي بریټ په عربي ټاپو اسما کې د القاعده لوړپوړي مشر او مرسته کوونکي لمین سوړې او په یمن او سیمه کې به د عربي ټاپو اسمې د تراګرۍ فعالیتونه له زیان سره مخ کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وال سټریټ جرنال وسپانې ته ویلي دی به دا مهال پر روسیې د امریکا بندیزونه پر ځای وساتي، خو که چیرې روسیا د امریکا ملاتړي شي نو دا بندیزونه به لرې کول پیل کړي. د شاوخوا یوې ګنټې په مرکه کې چې پرون خپره شوه ډونلډ ټرمپ ویلي که روسیا په رښتیا هم د امریکا ملاتړ کوي نو بیا به ولې څوک د ښو خبرو په بدل کې په چا بندیزونه ولګوي. نوموړي د چین په اړه زیاته کړه هغه د تایوان پر موضوع د لسیزو راهیسې هغه پالیسۍ ته ژمن نه دی چې له مخې د تایوان پر ځای امریکا له چین سره رسمي اړیکې لري. منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل تر څو یې چې د چین لخوا په ځینو خبرو سمولو کې پرمختګ نه وي لیدلی، د حالات د امریکا په لور د تجارت او کرنسیو په اړه د پالیسیانو په برخه کې غیر متوازن ویني. نوموړي زیاته کړه چې له چین سره د امریکا اړیکو په ګډون هر څه تر مذاکراتو لاندې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو څنګه د مهم رپورټونه لرو. پاکستان د امریکا لخوا د لګول شوو تورونو په جواب کې ویلي خپله خاوره په نورو هیوادونو کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارولو ته نه پرېږدي، خو په عین حال کې هم پرون په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره شوي چې په کې له اسلام آباد یو شمېر غوښتنې شوي.
پاکستان له جنایته لاس واخلي. د حقانی او پیټا شورا د ترهګرو ډلو مشران د افغان ملت محکمې ته وسپاري.
په پاکستان کې د 15 مدني فعالانو د لادرکه کونی پښتانه مدني فعالان د څویر سر مخامخ کړي.
زمونږ په وطن کې خلک مذهب باندې هغه شان عمل نه کوي، خو د مذهب د پاره وجنې کول شي. که سبا سر تم څوک فرستېډ کس ناسي اولار کې ورته مونږ ښکار وي بچم دک کړي چې هغه مذهب یا د ریاست خلاف.
سندرغاړي سرسنګ پر زړه ته ارمان لري.
وای از من ارمان خدا لرو چی دمر خواره ما کڑی کور میں غاسی ڈا گارد
دا دیتر سنگ پا دو منی مائی کی اونیز پراونا دا رنگونو نلی جراورو. د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې لا هم د ترهګرو مرکزونه شتون لري چې لا عمله په افغانستان کې بریدونه کوي. دغه وزارت د جمعې پر ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او ټینګار کوي خپل خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورونه رد کړي چې ویلا هم افغان پولي تسیرما په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي چې لا غزایا په افغانستان کې دننه بریدونه پلانوي. دا په داسې حال کې دا چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغان حکومت دغه تور ملاتړ کړی چې ویلا هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې د امریکا په ګډون اروپایي اتحادیې او نور نړۍ منلي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه د افغانستان د ادارې ملاتړ تر هغې وروسته وکړ چې وسلوالو تیرونه د دې هیواد په پلازمینې کابل او قندهار او هلمند ولایتونو کې ترهګریز بریدونه وکړل چې ګڼ شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. په دا خونړۍ بریدونو کې یو هم د کندهار د والی پر مېلمستون بریدو چې په افغانستان کې د عرب امارات د سفارت د 500 ډیپلوماتانو او د مرستیال والی په ګډون یې لږ تر لږه 11 کسانو وژل او د دې ولایت د والی او د عرب امارات د سفیر په ګډون یې ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. تر دغه برید وروسته د کندهار د امنیت قومندان تور لګاو چې دغه برید حقانی شبکې د افغانستان له پور بهر تنظیم کړو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې هېواد یې په افغانستان کې سوله او ثبات ته ژمن دی او ټینګار کوي چې دغه هېواد سوله او ثبات د ټولې سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره مهم دی. دغه وزارت همداشان ادعا کړې چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. خبر پاڼه کاږي په افغانستان کې بې ثباتۍ، القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان، حقانی شبکې، جماعت احرار او نورو وسلوالو ډلو ته د پښو ایښودو موقعه ورکړې او ټینګار کوي چې د دې هېواد د خراب امنیتي وضعیت مسؤلیت باید پر نورو وانهچول شي. د پاکستان او افغانستان حکومتونو په داسې وخت کې یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګولي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې تر پخوا ترنګلې دي.
هلته بیا زرغون بهیر لسګونو غړو پاکستان د افغانستان پر وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړی دی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي او سوال طالبان د ترهګرۍ ډلې په توګه ومني. دوی د جمعې پر ورځ د کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راټول شوي او د پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکول او د دغه سفارت د تړل کېدو غوښتنه یې کوله. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې وروستیو خونړیو حملو د کابل ښار د اوسیدونکو بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د کابل ښار دغو لسګونو اوسیدونکو او د روند سبز یا زرغون بهیر لسګونو غړیو د جمعې په ورځ د یوې مظاهرې پر مهال له افغان حکومت نه وغوښتل چې په کابل کې د پاکستان سفارت وتړي او د دغه هیواد په وړاندې جدي ګامونه واخلي. دغه مظاهره کوونکو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره غوښتنې مطرح کړې. د دغه پریکړه لیک یوه برخه د زرغون بهیر د یو غړي قانوني لخوا ولسل شو چې په یوه برخه کې داسې راغلي:
زمونږ غوښتنه دا ده چې د پاکستان له جنایت او له جنایت له ملاتړه لاس واخلي. د حقانی او پیچا شورا د ترهګرو ډلو مشران دي، د افغان ملت محکمې ته وسپاري او د یو مسؤول دولت په توګه دي چلند وکړي. منګ له نړیوالې ټولنې واړو چې طالبان نړیوال تر هرګزا ډله اعلان کړي.
د پداس حل کې د چ په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې اونۍ د سې شنبه ورځې د خونړیو حملو لامل لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د کابل او هلمند د تیرې اونۍ د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای، خو سره له دې چې د کندهار د ورسته حملې مسولیت کومې ډلې نه دی منلای، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومتي پلاوي لومړنۍ موندنې ښیي چې د کندهار حمله د کابل له ورستیو حملو سره تړاو لري او دا چاودنه هم د وسلوالو طالبانو لخوا شوې ده. ومغفل چې د جمعې ورځې د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې برخه کې خبرو ته حاضر نشو.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټه د تعلیم محکمه چارواکي وایي د خبر ایجنسی په باره کې د نامنی په وخت ورانسوي ټول سرکاري سکولونه بیا رغوي او په خیمو کې جوړ سکولونو ته به سهولتونه ورکوي. دوی وایي د یو ځانګړي پرمختیایي پروګرام تر لاندې د دغو سکولونو د بیا آبادولو پلان تیار کړی دی، خو حکومت په یوازې سر دغه سکولونه نشي جوړولی، بلکې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو بیا د باډې خلک وایي په خیمو کې ماشومان زده کړې جاري نشي ساتلی او باید سکولونه زر تر سره جوړ کړي. فرهاد چنواری رپورټ لري.
د قبیلی سیمو د تعلیم محکمې اسسټنټ ډایریکټر لایک خان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې وران شوي ټول سرکاري سکولونه بیا جوړوي او چې کوم په خیمو کې شروع کړی شوي هغې ته به سهولتونه ورکوي.
زمونگ ترقیاتی پروگرام چه کم دے اوس مونگ پا دے باندے فوکس کرده دا چه دا سکولونا با انشاءاللہ پا کال دوا کے ٹول جوڑ شوی بی. او بالکل داسې سکولونه شته په باړه کې زمونږ سره دي چې په خیمو کې او ټینټونو کې چلیږي. دا هغه د لپاره مونږ د یو ان ډی پی سره هم کار کوو لګیا یو او آر آر یو دلته ریهابلیټیشن ریکنسټرکشن یونټ ته هغه سره هم کار کوو. مونږ په سالانه ترقیاتي پروګرام کې هر ایجنسی او ایف آر لا د سلورو ملیونو سکیمونه یې خو دي دي آ ان شاء الله پروکیږي او فرنیچر به خلو هغه لبه ورکو.
نوموړي زیاته کړه چې حکومت پاکستان په ټولو کې ایجنسیو کې وران شوي سرکاري سکولونه په یوازې ځان نشي جوړولی، بلکې مونږ په دې لړ کې نړیوالو امدادي ادارو مرستې ته اړتیا لرو.
زمونږ سره دې کې شک نشته چې د پاکستان په خزانه باندې یو غټ هغه دی چې مونږ د سکولون نه دوباره جوړو خو جوړوي صحیح بین الاقوامی ادارې د دې مونږ ته واقعي ضرورت او سې ادارې زموږ سره کار کوي هغه کې یو ان ډی پی د زموږ سره کار کوي یونیسف را سره کار کوي دا ادارې زموږ سره کار هم کوي او ډېر مرسته کوي زموږ سره په بیا جوړولو بحال کولو کې
د خیبر جن سید باډی یو مشر خیالمت شاه پرې دی هلته د تعلیم اوسنی حالت پاړه وای
په بوڑا کې دا پوزیشن دی چې کوم سکولونه کولو شوین دي یو یو ټینټ یې ورکړی پاکې مشمون مطلب چې نوستې جمع پې روغللو په یو ټینټ کې د یو هاي سکول یا په دوه ټینټونو کې دغه گزارا کیږي دا بالکل نه کیږي نو دلته په بوڑا پلین ایریا کې دا حالت بیا چې کوم د غرنه وخت خلک دی په تیرو کې هغه به خدای خبر چې څه حالت وي
او د باډې د سرکاري سکول زده کوونکي نیکلام اپریدی وای
مو دا خواهش ته چې حکومت پورا پورا مو غور وکي او مولا خپل او خپل سہولت سره د بو سیستم جوړ کړي او مو دا خواهش ته د حکومت نه چې دا څومره سکول د مور شوې ری چې دا خپل صحیح طریقې سره زر تر زر مو ته جوړ کړي شي
د خیبر جن سید تعلیم محکمې چارواکي وای چې وازه په باډه کې وسلوالو خواوشه دوه نوي سرکاري سکولونه په بمونو الوزولې دي د کبیلی سیمو د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په تیرو لسو کالو کې د نامنې په وخت د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې یولس سوه او پنځه نوي سرکاري سکولونه وران شوي وو او اوس څه د پاسه اتو سو سکولونو د بیا رغولو کار پیل شوی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو کارکونکو او مدني فعالانو وای د سمر عباس او سلمان حیدر په ګډون د نورو ټولنیزو فعالانو د راخوش کولو لپاره احتجاجونه کوي نو ځکه په ضد په فیسبوک پروپاګاندا روانه ده او دوی د مرګ له ګواښونو سره مخامخ کړي دي دا چې په دې ورستي کې اسلام آباد د پنځو ټولنیزو فعالانو او ټولنیزو رسنیو کارکونکو تښتون ورسته مدني فعالان له کوم اندښنو او خطرونو سره مخامخ دي اسرار عالمومن په اړه رپورت جوړ کړی دی
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي په دې هیواد کې د پنځو ټولنیز فعالانو له درکې دوه وروسته د دوی پر ضد پروپاګاندا روانه ده او له سخت اندېښنو سره مخ دي په پېښور کې ټولنیزو فعال سنایجاز وایي دوی او ملګري یې د سمر عباس او سلمان حیدر په ګډون د نورو ټولنیز فعالانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجونه کوي نو ځکه یې پر ضد په فیسبوک پروپاګاندا روانه ده او دوی د مرګ له ګواښونو سره مخ کړي
هم او د زیدامت د پیجز نو د ډیرو پیجز نه ماته خلق دا را لګي فوټوشاپ کړي زموږ د احتجاج تصویر او بیره بنسانه یا یو فیک فوټوشاپ شیزونه هغه پیچولي د ویچ دا وګوره دا سوکو د سوکو اوس لګیاري احتجاج ورته پاره کوي زمونږ په وطن کې خلک مذهب باندې هغه شان عمل نه کوي خو د مذهب د پاره وجه نه کولی شي کو سبا سر تم سو کم فرستریټډ کس ناستي ولار کې ورته مونږ ښکار وي بچم دک کدي چې هغه دغه خلاف یا مذهب یا د ریاست خلاف
سنجاز وایي په پاکستان کې چې څوک هم د ریاست په پالیسۍ پوښتنې راپورته کړي نو پر هغو سمدستي د مذهب او ریاست د سپکاوي تورونه لګي خو پاکستان حکومت په تیر وختونو کې دغه تورونه رد کړي او په دې وروستیو کې هم د هیواد د کورنو چارو وزیر ویلي دي چې ټولو متعلقه ادارو ته یې امر کړی چې یا د بېدرکه کړل شوي ټولنیز فعالان ولټوي او خپلو کورونو ته یې ورسوي په لکې مروت کې د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي توقیر حسن وایي چې پاکستان کې د یادو کسانو له درکه کېدو وروسته اوس دوی له سخت اندېښنو سره مخ دي او حق وینا نشي کولی
او که پاکستان کې صفا خبره کول جرم وی نو بیا خو دو تختول ټیک ده او که صفا خبره کول حق وی نو بیا خو جی دا ډیره غلطه ده دی یو ملک یو هغه سره باشنده سره
خو هم د لکی مروت یو بل تن انعام الله چې له نورو روشن فکر ملګرو سره یې په شریکه پر فیسبوک ټولنیزه شبکه هم جوړه کړې وای چې په ټولنیزو فعالانو دا قسمه حمله د دوی مخه نشینی ولې
سایتي کوم ظلمونه دي کوم ناانصافیان دي له خلاف موږ کار کوو په خپل باندې 2016 انچ جیل ته تلایم خو هغه خپل ټارګټ چې کوم موږ مقصد ده هغه موږ چیرې په زندگی څنګه پریږدو دا راځي دا مشکلات راځي
د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکې زیوله همدرد بیا وای چې کوم روشن فکر خلک دي د هغو پر نمونو خلکو په فیسبوک او ټویټر جالي اکاونټونه خلاص کړي او د مذهب یا ریاست ضد پوسټونه لیکي کوم چې دغه روشن فکر خلکو د بدنامۍ سبب ګرځي زیاوای په پرمختللو هیوادونو کې خلک د ټولنیزو رسنیو د لارې خپل مسلې حل کوي، خو پاکستان او ځانګړي توګه پښتون میشته سیمو کې زیاتره ټولنیز رسنۍ د یو بل بدنامولو لپاره کارول کیږي. خو نوموړی وایي د دې باوجود دوی غواړي چې په ټولنیزو رسنیو هیڅ قسم بندیزونه ونه لګول شي.
داغی مخالف به اس نو حکومت با پریبانی حکومتن کل لیوار پاکستان کے نا پتول دنیا کی داغی کاؤنٹر کل لپر سوشل میڈیا دا ون آف دا بیسٹ فورم دا طول نا بہترین فورم میں
دا پاکستان بشری حقونو قومی کمیشن ہم پا دیو رستیو کے دا پینزہ مدنی فعالانو سلمان حیدر، آسم سعید، وقاز گورایا، احمد رضا او سمر عباس دا بیدرک کی دو نوٹس اخستے او پا دی لڑکی یہ لداخلہ وزارت تا زواب گختے.
اسرار العالم مومند د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په ټول هیواد کې یونیورسيټیو او د لوړو زده کړو ادارو ته خط لیږلی او پکې غوښتي چې وروسته له دې باید بهرني استادان لکه پاکستانیان او ایران برتي نکړي. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلان د دې اقدام هدف ته هغو استادانو مخه نیول شي چې پرته له لوړو زده کړو کولو افغانستان ته ورغلي او په خصوصي یونیورسيټیو کې سبق ورته شي. خو د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان بیا په دې اړه ناخوښي څرګندوي، وایي دوی په هغو څانګو کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې معرفي شوي بهرني کادرونو ته اړتیا لري. بلالی بشیر رپورټ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د وروستۍ پریکړې له مخې وروسته له دې خصوصي پوهنتونونه اجازه نه لري چې پاکستانی او ایراني ښوونکي استخدام کړي. دا ممنوعیت د افغانستان پر ټولو خصوصي پوهنتونو پلي کېږي. د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونو او لوړو زده کړو موسسو رئیس امیر محمد کامال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا پریکړه ما پخپله ولیکله چې له مخې باید د لوړو زده کړو وزارت د نړیوالو پوهنتونو له ښوونکو سره ستونزه نه لري، خو د هغو ښوونکو مخه به ونیول سي چې له ایران او پاکستان راغلي او په خپلو هیوادونو کې نه سویه لري او نه کار لري. ښاغلی کماوال، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دې اقدام هدف ته هغو پاکستانی او ایرانی کسانو د مقرریو مخه نیول بولي چې پرته له لوړو زده کړو کولو په افغانستان کې په خصوصي پوهنتونو کې استادان دي. اوس مهال د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره 18 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې ثبت دي. د افغان پامیر د لوړو زده کړو موسسې علمي مرستیال نجیب الله شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت ته د اقدام په اړه ناخوښي څرګنده کړه. د کمپیوټر ساينس، بزنس اډمنستریشن او یو شمیر نور رشتې چې نن سبا په نړۍ کې رایج دي مخکې د افغانستان په دولتي تحصیلي ادارو کې نه وي، او موږ نن ارسیو یو چې د دغو رشتو د تدریس لپاره بهرني ښوونکي په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو راوغواړو. د ښاغلي شیرزاد په وینا هر ښوونکی چې په خصوصي پوهنتونو کې د تدریس لپاره استخدام شوی معتبر تحصیلي اسناد یې درلودل او د دغو پوهنتونو مسؤلینو له بشپړه اطمینان وروسته او تر پړاوونو تیرېدو وروسته یې تدریس پیل کړی دی. په همدې حال کې په کابل پوهنتون کې د ظرفیت د انتقال پخوانی مسؤل نعیم افضلی وایي په افغانستان کې دولتي پوهنتونونه هم د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او له همدې کبله بهرنیو کادرونو ته اړتیا ده. دی د لوړو زده کړو وزارت دا اقدام مناسب نه بولي. د افغانستان اکادمیک ظرفیت ته په کتو سره دا اقدام پر ځای نه دی، ځکه افغانستان د قدر له کمی سره مخامخ دی او موږ د پاکستان او ایران کادرونو ته اړتیا لرو، ځکه په افغانستان کې تر اوسه په ډیری رشتو کې د ماسترۍ زمینه نه ده برابره. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا اقدام ته ډیره سیاسي جنبه لري. د افغانستان د خصوصي پوهنتونو مسؤلین وایي پاکستاني او ایراني استادان په لږ مزد په پوهنتونو کې تدریس کوي او دوی د لویدیځ هیوادونو استادانو ته د لوړو معاشونو ورکولو توان نه لري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د یوې اوږدې وشکلې وروسته د بلوچستان په زیاتره پښتون میشتو سیمو کې نن واوره او بارانونه سوي دي. په ژوب، لورلای، خانوزی، کوټه، دوکې او ځینو نورو سیمو کې له کلونو کلونو وروسته واورې سوي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ راکوي.
په کوټه او د صبح په نورو برخو کې د تیر مار شام راهیسې د باران لړۍ پیل شوې ده. په کوټه کې نن سهار واوره هم شوې ده چې له امله یې په ښار او پر غرو باندې د واورې سپین چادر غوړېدلی دی. د ښاریانو لخوا ودې ته هرکلی شوی دی. په دې اړه یو ښاري محمد اسلم و مشال ریډیو ته وویل.
بل دا خبره ده چې مطلب د کوټ کوم هغه ټول کسان دي هغه آوټینګ نه کوي ځکه چې مطلب دوی ټول عمر په کارو کې لګیاي نو بیا د دې سره رنګ رنګ ناجوړیانې د دې په کورو کې پیدا کېږي رنګ رنګ کڅۍ کېږي پوه شوې. په کار دا ده چې مطلب موږ ورلاس پر سیټ باندې وځو نو الله پاک ان شاء الله مهربانه دي الله پاک دا ټیم پر ټول مسلمانانو باندې مهربانه دي. په خپل هم خوشاله یم و د خلکو ته هم ګورم ډېر داسې خلک دي پر روډو باندې پر سیډو باندې مطلب دوی د واورې یو څه د ګندو نما یو څه ګنان جوړ کړي بیا خلک په ولي نو ډېر خلک خوشحاله دي دغه څه چې مطلب دوی خپله خوشحالي کوي او ډېر خلک دا رقم دي چې مثال هغه دا شی مایند کې چې یار ولي په ما باندې واور غورځي موږ باید چې مطلب په دا رقم انجوایمنت باندې خوابه ده نو کو دا یو څه داسې مسلې دي چې مطلب باد نشي راتلی.
د باران او واورې ورېدو سره سم په ښار کې نه یوازې بجلی بنده او ګیس کم شوی دي بلکې د اوبو نل کې هم یخي شوی دي. البته محمد اکرم وایي چې د واورې له امله به راتلونکي کلونه او کښت او کروندې آباد سي.
موږ ډېر خوشحاله یو چې د الله پاک پر موږ باندې دا رحم وکړی دا واوره وسوله الله پاک موږ ډېر شکر گزاره یو. موږ ډېر خوشحاله یو دا مسلمانان راوتلي دي خوشحالي کوي اور کړایانې کوي ش مجلسونه کوي بانډارونه کوي او پر بل واری کوي سره خوشحاله دي. موږ الله سره ډېر شکر گزاره یو. په کار ده چې الله پاک نور د خیر واوره وکړي او د خیر باران وسي. هغه خو بارانونه نه سي هغه خبرې چې بارانونه نه سي د دې واره ش واوره وسوه ش بارانونه وسو ان شاء الله کال به خدای کړو آباد سي.
که څه هم د واورې له امله یخنی زیاته شوی ده خو عمران هیله څرګنده کړې ده چې د باران د ورېدو دا لړۍ به نوره هم اوږده سي.
زه کوټه اوسېدونکی یم. دا په کوټه کې هوا موسم سرما ول واوره شوی ده ډېر خوند کوي بای چې اوس موږ ته انجویمنت وکړو دی کې ډېر ښه خوند کوي بای چې الله پاک نور د رحمت واوره وکړي باران وکړي.
پر دې مهال ځوانانو او ماشومانو نه هواز د واورې په وشتلو سره خپل خوشحالي څرګنده کړې ده بلکې ډېرې خلکو د یو بل کورو ته د واورې د وړلو روایت هم بیرته ژوندی کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پښتو وتلې سندرغاړي سرسنګ اوس هم بس یو ارمان پزړه لري چې پښتنو پښتو ژبې ته په لسکونو سندرې ډالې کړي خو کور یې هم ډګر پروت دی. د سرسنګ سره د مشالې ډو خبریال سیلاب مسعود مرکه کړي چې د دې لیبې سندرې پایلې شي.
مشال ریڈیو دے پښتو په ژوندل سندرغاړي زرسنګ سره زنګړې مرکا کړې ده. دا وخت عمر څومره دی زرسنګا و شایي؟
اویا کالو.
لونا زمند دے څومره زېږولې دي؟
شپږ مې زمند سره مې لونا دي.
هغه ته دی و دونه کړې دي
ټولې ما ده کړې بيغام آيو.
مسیح کو سي دے څومره دي؟
دې دې بشماش بیر بچو زمونو مې دي چاته دي چانه دي بشموري مې نه دي لته څومره دي پکې اره ور دي و اتر اوړي دي.
او دا وخت چرته و سېږ
بناخار کې
ژوند دے څنګه دي
سرکار دمر خدمت ارمان خدا لوچے دمر خوار موکڑے کور میں گا سے ڈاگار دا
باہر کم کمل کنو
جرمنی، فرانس، لندن، امریکا، کابل، کوریا دا ټول وطنونه ماته هم ذکر کړل کور راکاو وچ پاتې شمه دا پله خاور ما نه یریدله
چرتا ایوال جونا یا انامونه ده ها خستی دیو کنا
ایوالو پښتنه ما کچ بکسې می ډاکی دی جرمنی، امریکا، فرانس، لندن دا واډونه دی ما سره پاکستان خو بشمار ډیر دی
او سال سندر بیا یو کنه بیا
وره نه یای وای ما
مشال ریډیو ور دن کې ته بیا سندر دا شروع ورو زمزما کے
پاس پو بڑا کے ہو بگڑی واڑی زینا شنواری لا وگینا شنواری لا وگینا
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
او سم دولسمه بجې سوي دي یعنی ساجمل به خبرونه لنډي سوړان تکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د محفوظو پټنځایونو په اړه تورونه رد کړي او د افغان چارواکو د بیانونو په جواب کې ویلي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی. د جنوري پر 10 نیټه په افغانستان کې د بریدونو وروسته افغان چارواکو ویلي ول چې په فاټا کې د پټنځایونو لرلو له وجهې وسلوال په افغانستان کې د بریدونو کولو جوګه دي. په کابل کې سنو کسانو له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د روسي بریدونو په غبرګون کې باید د پاکستان سفارتخانه اوتلل شي او د دې هواد پر ضد جدي ګامونه پورته کړل شي. د غوښتنې د کابل په لسګونو اوسیدونکو د زرغون بهیر غړو پرند یوې مظاهره پر مهال وکړې. د فاټا تعلیم محکمې چارواکي وایي د خبري جنسي په باډا کې د بدامنۍ پر مهال دوران کړل شوو سکولونو بیا جوړولو لپاره یو پلان تیار کړی دی او دغسې په خیمو کې جوړو سکولونو ته به هم اسانتیاوې ورکړي. د فاټا د تعلیم محکمې مرستیال مشر لایق خان پر مشال لیډیو ته ویل د پاکستان حکومت د دې سکولونو په جوړولو کې بهرنیو مرستو ته هم اړتیا لري. د روزګان چارواکي وایي ډېر سر به د مرکز ترین کوټ په پاتې سیمو کې چې د وسلوالو په کنټرول کې دي پوځي عملیاتو شي. د والی ویان دوست محمد نایاب تیر شپه مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې وضعیت عادي حالت ته راغلی دی. پرون د فلسطین لوړپوړو چارواکو ویلي د هیواد ولسمشر محمود عباس له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین څخه غوښتي چې د امریکا لخوا د خپلې سفارتخانې بیت المقدس ته د وړلو د مخنیوي په برخه کې د ورسره مرسته وکړي. د فلسطین لیبریشن تنظیم یو مشر صاحب اریکات د محمود عباس په حواله ویلي بیت المقدس د دوی لپاره خطرناکه سیمه ده. او د امریکا پوست ویلی په یمن کې د جنوري په 8 نیټه د القاعده شبکې او لوړپوړي مشر د هوایي برید په ترڅ کې وشل شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یو بیان کې ویل په عربي ټاپوسم کې د القاعده مشر عبدالغنی الراسس د یمن په لری پرتی سیمې البیزا کې د امریکا د هوایي برید پر مهال وشل شوې ده.
د خبرونو لنډیز مولا نساج مل اوریدي. اوس به هم د احمد الله زخه د پاکستان د نړیوالې پورسپانو کې د خبرو سوو درګو چوسیات وره
نایبات ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تیر زیارت پورس د ایوان سنت او تجارت ایوی دستوري ته د نیب چیرمن اوایل چې صدارتي ارډیننس جاری کیدو وروسته هم د پلی بارګین قانون په خپل ځای موجود دی، صرف د سزا نوعیت پکې بدل شوې دی. ورسپانه لیکي چې صدر ممنون حسین په 8 جنوري د پلی بارګین اختیاراتو خاتمه لپاره نیب ارډیننس 2019 جاری کړو. د یاد ارډیننس تر لاندې د پلی بارګین منځوري باوس عدالت ورکوي او د یاد قانون نه فائدہ ترلاسه کوونکې بعد د ټول عمر لپاره د اولسی عہده لپاره نه اهلوي. ورسپانه لیکي چې د خلکو وینا ده چې صرف د ټول عمر لپاره نه اهلی څه سزا نه ده، بلکې که یو تن دا اومني چې کرپشن یې کړی دی نو هغه دې د ټول عمر لپاره زندان ته ولېګلی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سیاسي مشورولۍ تجویزونو او د اولسی حلقو اندېښنو پر رڼا کې د احتساب عمل نور هم خکړی شي او چې چا هم کرپشن کړی وي نو نه صرف هغه ته د سزا ورکړې شي بلکې ټولی روپۍ د تری هم واخستې شي، زکات چې دا د اولس پیسې دي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د ټرافیک ستونزه حل کولو لپاره د 40 ارب روپو بس منصوبه د مارچ 2018 نه وړاندې سرته د رسولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د منصوبې سرته رسولو لپاره وخت ورکولو نه دا امید پیدا شوې ده چې یاد پروژه به په خپل وخت سرته ورسولې شي چې ورسره به په ښار کې د ټرافیک ستونزه تر ډیره حده کنټرول شي. ورسپانه لیکي چې پیښور ښار کې د ټرافیک ستونزه دومره زیاته شوې ده چې په ایوي غونډه او یا په څو احکاماتو جاری کولو سره دا نشي حل کېدی. حکومت لا پکار دي چې د دې مسلې په مستقل بنیادونو حل لپاره د ګامونه پورته کړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت لبا دا اعتراف کول وي چې د اولې ورځې راهسې دې پروژې په حق له ولس سره وعده کړې وي، خو تر اوسه یې پرې کار شروع نه کړو. او که صوبایي حکومت په دې منصوبې د اولې ورځې راهسې کار شروع کړی وي، نو اوس به یې سر ته هم رسولی وي. ورځپاڼه لیکي که وزیر اعلی اوس هم د دې پروژې هره اونۍ جایزه واخلي، نو امید دی چې دا منصوبه به په خپل مقرر کړی شوي وخت سر ته ورسولی شي، چې ورسره به ولس ته نه صرف یو مناسبه د ترانسپورټ سهولت ترلاسه شي، بلکې د ښار د ټرافیک ستونزه به هم ورسره تر ډېره حده کنټرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راټس خبری اجانس لیک د پاکستان سینټ یو کمیټي د ته تیاری نیولې چې راتلونکي اونۍ د هیواد د اسلام سپکاوي خلاف قانون د ناجایز استعمال درولو په اړه پر سفارشونو بحث وکړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په 2014 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو، افغان ملي امنیتي ځواکونو او جګړې له امله اوښتې ولسي مرګ شوبلې ته کتنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان سینټ بشري حقوقو کمیټي به د هیواد اسلام سپکاوي ضد قانون د ناسم استعمال مخنیوي په اړه بحث کوي. ایجنس د یادې کمیټې غړي سینټر فرحت الله بابر لخلي وایي چې راتلونکي اونۍ به د سلیر ویش کال زور رپورت سپارښتنو په رڼا کې د دغه قانون په اړه بحث کیږي. په پاکستان کې مذهبي محافظه کاران د دې ګام مخالف دي او د هغه قانون ملاتړ کوي چې د اسلام سپکاوي سزا مرګ ده. فرحت الله بابر ویل دا په 16 لسیزو کې لومړی ځل دی چې یوه پارلماني کمیټي د اسلام سپکاوي ضد قانون ناجایز استعمالو درولو رسمي سپارښتنې په اړه بحث کوي. نوموړي ویل کمیټي به پر هغه وړاندیز غور کوي چې له مخې د کیس رجسټر کولو مخکې باید د شکایتونو پلټنې وشي چې آیا رښتیا هم د اسلام سپکاوي شوی دی که څنګه، او دا چې آیا د بدل اخستو لپاره خونه استعمالیږي. اجانس لیکي په پاکستان کې فصلګونو کسان د اسلام سپکاوي په تور د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د سیړنې او امنیت مطالعاتي مرکز شمیر خای د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې لګتر لګه 15 کسان د اسلام سپکاوي په تور وژل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي په داسې حال کې چې تیر کال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو دوام وکړ، په زرګونو ولسي وګړي په وسلوال بریدونو او په ځمکه کې خښ کړل شو، بمي چاودنو کې وژل شول او ټپیان شول. په دغو حملو کې د ډېرو ذمهواري وسلوالو طالبانو منله. بیا له اسلامي دولت وسلوالو سره تړاو لرونکو ډلو هم د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلو. اداره وایي د ملګرو ملتونو شمیر ښایي چې په 2018 کال کې تر ستمبره د ولسي مرګ ژوبل شمیر 8390 ریکارډ شو. دغه شمیر د 2015 کال لومړیو نهو میاشتو تلفاتو شمیر ته نږدې و. د 1.5% بریدونو لپاره وسلوال طالبان ذمهواره ول. بیا حکومتي ځواکونو او غیر رسمي ملیشو لخوا هم 23% مرګ ژوبله واوړېده. هیومن رایټس واچ لیکي د 2015 کال پرتله تیر کال د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا د ځمکنیو عملیاتو پر مهال زیات ولسی کسان وژل شول. په دې کې زیاته مرجوبله د لاسي بمونو او راکټي بریدونو له امله وشو. تیر کال د جنگي هلیکاپټرو هوائي بریدونو په نتیجه کې ولسی مرجوبله کې 82% زیاتوالی ریکارډ شو چې د 2011 کال راهیسې تر ټولو زیاته کچه وه. له پیښو په ښکار شو کې زیاتره ښځې او ماشومان ول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سمزو عراق ته. د عراق ځواکونه چې په موصل کې د داعش ډلې پر ضد جنګي شي د نینوا ولایت ودانۍ ته نږدې سوي دي. د امریکا یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي ویلي عراقي پوځیانو هلته پرون د هجومه د عراق دولتي بیرغ راځوړند کړ. د نینوا ولایت مرکز موصل ښار دی. یو امریکایي جنرال ویلي په موصل کې داعش ورځې په ختمېدو دي. د راټس خبري اژانس رپورټ صالح احمد صالح وړاندې کوي.
په نینوا ولایت کې د عراقي ځواکونو د پرمختګ خبر په واشنگتن کې د نړیوالو امنیتي چارو لپاره د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیاله الیسا سلاتکین پرون په یو کانفرنس کې ورکړ.
We got the quick report that the Iraqi security
موږ راپور ترلاسه کړ چې د عراق امنیتي ځواکونو د نینوا ولایت د ودانۍ او د ولایتي شورا د ودانۍ پر لورې پرمختګ کړی او هلته د عراق بیرغ ځوړند کړی دی. دا دواړه یو سمبولیک بریا او په عملیاتو کې د پام وړ کامیابی ده. دا په داسې حال کې ده چې د عراق پوځ وایي د دغه هیواد ځانګړو ځواکونو د موصل په شمال ختیځ کې د جمعې په ورځ د پانتون پر یوه کمپلیکس چاپه واچوله او داعش یې شاوخوا سیمو ته شاتګ ته مجبوره کړ. په دې توګه یې پر دجله سیم دوو نورو جوړ سویو پلونو ته ځان نږدې کړ. د رویټرز اجانس په حواله عراقي ځواکونو د موصل په ختیځ کې زیات سیمې د هغو عملیاتو په لړ کې نیولې چې امریکا یې ملاتړ کوي او دغه عملیات له تقریبا درې میاشتو راهیسې روان دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د موصل زیاتې برخې ونیولې. د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې له دغو عملیاتو سره د هوایي حملو په برخه کې همکاري کوي او عراقي ځواکونو ته روزنه او سلا مشوره ورکوي. د عراقي قواوو د جمعې ورځې پرمختګونه ستایلې دي. د امریکا د هوایي ځواک یو مسؤل ډګروال جان داریان په یوه اعلامیه کې وویل لا هم ځینې کارونه سته چې باید ترسره سي، خو په موصل کې د داعش ورځې په ختمېدو دي. د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې د عراقي پوځیانو، کورد جنګیالیو او شیعه ملیشو یو لک کسیز غښتلی ځواک برخه لري.
د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي د داعش سختریزي ډلې وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې د ولسي وګړو تر شپږو زیات کورونه سوځولي دي. د کوټ ولسوالۍ قومي مشر وایي د داعش وسلوالو د هغو کسانو کورونه سوځولي چې د دې ډلې له بیعته انکار کړی دی. د ننګرهار چارواکي په وروستي کې اعلان کړی و چې په ګڼو ختیځ ولسوالۍ کې د داعش ډلې جنګي قوت ختم کړی دی. یو ځل بیا سلامت سالې ته وښتو.
د ننګرهار ولایتي اداره په کوټ ولسوالۍ کې د سوځول سوي کورونو شمیر 15 پیته شي. د والی ویان اتاوله خوژیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی.
د کوټ ولسوالۍ بابا غونډې او برسی په غرنیزو سیمو کې شاوخوا 15 پیته کورونو ته داعش وسلوالو د مرغومي په 24مه ورونه چولې دي. په دې کورونو کې نه هم څوک اوسېدل او نه هم پکې د کور توکي و، ځکه نه هم ځاني زیان لري او په لوړه کچه مالي زیان هم نه لري. نګرهار والی د داعش وسلوالو له لوري یاده کړنه یو وحشت بللی دی. ډاډ ورکړی دی چې په دغه ډول وحشتي حرکتونو سره به د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په منځ کې هیڅکله هم داعش وسلوال ویره خپره نه کړي.
په کوټ ولسوالۍ کې مېشت قومي مشران وایي داعش ډلې د هغو کسانو کورونو ته اور اچولی چې له دې ډلې سره یې بیعت نه دی کړی. قومي مشر حاجي امیرجان کوټوال د کورونو د سوځېدو دوه علتونه په ګوته کړل.
دوی یو څو ورځې مخکې پیغام خور کو هغه خلک چې زه د سیمې نه وتلي راځي چې مونږ سره د بیاس کي او خپلو کورونو ته دې راشي. د دوی دا پیغام و. او بله خبره یې دا وه چې که څوک مونږ سره بیاس نه کوي، مونږ سره رانه شي، مونږ سره همکاري نه کوي، مونږ سره ټوپک نه اخلي، هغه زموږ دشمنان دي. دومره وجه دا وه چې تقریبا دوه ورځې درې ورځې مخکې زمونږ حکومت اعلان وکړو چې مونږ به عملیات وکړو. نو د عملیات څوک چې اعلان وکړي نتیجه یې هغسې حالات کې راشي. مثال عملیاتو نه مخکې اعلان کول دا جرم او دا ګناه او ځین خلکو په دې راځي چې غونډې وکړي چې موږ حکومت سره څنګه همکاري وکړو، څنګه ملاتړ وکړو.
د کوټ ولسوال سید رحمان مومند وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش د فعالو غړو اکثریت بهرنیان دي. د هغه په خبره کورونو ته تر اور اچولو وروسته وسلوال لسیمې تښتېدلي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د دوی 15 غړي ووژني. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و په ننګرهار کې د داعش جنګیالیو 80% پاکستانیان دي او کله چې د افغان قواوو لخوا پرې فشار راسي د ډیورند له فرضي کرښې هاخوا ته اوړي. پاکستان په افغانستان کې د داعش له جنګیالیو د خپل ملاتړ په باب تبصره نه ده کړې.
سلام او صلی او اوسم راځي د خبرونی په دې ورستی کې درته د رنگونو نړۍ خبرونه واورو. دغه خبرونه د ساينس ټیکنالوژي او فلم نړۍ په کې د خوندور معلومات دي. کوربه د دې ګل ایاستي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په یو نوي دقیق کې ویل شوی چې نړیوال درجه حرارت کې د اضافي لوج مرغول وخت نمخ کې هجرت شروع کړی دی. د ایډنبرګ یونیورسيټي تحقیق تر مخه په روان کال کې مرغو د خپل افزایش نسل لپاره یو ورځ مخکې رسیدلی دي. په دې لړ کې په هنتون د نړۍ 500 برابر زمکه موجود په سونو مرغو په اقسامو تحقیق کړی دی. په تحقیق کې ساینسدانانو دې خبرې د اندازو لګولو کوشش کړی چې د ماحولیاتي بدلون له وجې زناور او بیا مرغو په ژوند څه اثرات پرېوځي. په دې څېړنه کې ویل شوي چې په درجه حرارت کې اضافې له وجې مرغو نورو علاقو ته هجرت مخکې شروع کړی دی. کارپوهانو د مهاجرو مرغو له نورو ځایونو ته د تلو په اړه پخوانی څېړنو مرسته هم ترلاسه کړې ده. د امریکا په مینسوټا سره تعلق لرونکي یو کس د میریلینډ لابراری نه سلویخ کال وړاندې اخستلي دوه کتابونه واپس کړي او د هرې ورځ جرمانۍ هم ورکړې ده. د مینیپولس اوسیدونکي جان کریمر ته په کینیډا کې د خپل پلار له کوره دوه کتابونه میلاو شوي وو چې د مونګرومري کاونټي لابراری نه په 1970 کې اخستل شوي ول، خو د هغه پلار دغه کتابونه لابراری ته نو واپس کړي. جان کریمر د خپل پلار لخوا اخستل شوي دواړه کتابونه لابراری ته ورکړل او د جرمانۍ او لیټ فیس په توګه یې لابراری ته $1,500 ورکړل. په دې موقع د لایبرری منتظمینو یو ځانګړی دستور هم کړی و او جین کریمر ستاینه وکړه. چین د 2018 کال تر پایه پورې د هاتیانو د غاښونو تجارت او په استعمال د بندیز لګولو اعلان کړی دی. د ځناورو ژوند خوندي ساتلو لپاره بیلابیلو ډلو د دې ګام هرکلی کړی دی او دا یو تاریخي فیصله ګرځولې ده. دا اقدام په تیر کال کې د ځناورو د تحفظ لپاره جوړې شوې نړیوالې غونډې وروسته اخیستل شوې دی. د یادونې وړ ده چې په نړۍ کې د هاتیانو تر ټولو لوی بازار په چین کې دی او د یوې اندازې تر مخه د هاتیانو د غاښونو تر 80% پورې تجارت په چین کې کیږي. په چین کې د هاتیانو د غاښونو یو کیلو په حساب بیا $1,700 ده. د هاتیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره نړیوالې ادارې WWF د دې فیصلې هرکلی کړی او ویلي دي چې دې سره به د افریقا د هاتیانو د غاښونو غلا او سمګلینګ مخنیوی ممکن شي. په جاپان کې اونو میچی ډینم پروژه په توندۍ سره مشهوریږي. په دې پروژه کې په جاپان کې مختلفو خلکو ته جینز پینټ ورکول کیږي چې تر یو کال پورې د استعمال وروسته د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. د استعمال شوی جینز دا دکان 2013 کال کې پرانستل شوی وو او اوس ډیر زیات مقبول شوی دی. په دې پروژه کې هغه خلکو ته جینز ورکول کیږي چې خیال ساتي او پر هغه جینز نخې هم پر ځای وساتي. د یو کال استعمال وروسته هغه جینز د خرڅ لپاره وړاندې شي چې بیه تر 3,500 کلدارو روپو پورې وي. د چین مشرقي صوبې ژي ژیانګ نه د برتانیې پلازمېنې لندن پورې د مالبردار ترین یعنی ریل ګاډي سرویس شروع شوی دی. د چین سرکاري خبري اجانس تر مخه دا ریل ګاډي د ژي ژیانګ صوبې ژي وو ښار نه تر لندن پورې 2,000 کیلومتره مسافت کوي او په 8 ورځو کې به لندن ته رسیږي. دغه کارګو ټرین به قازقستان، روس، بیلاروس، پولینډ، جرمني، بلجیم او فرانس نه تیرېدو وروسته به لندن ته رسیږي. په نړۍ کې د ټکنالوژۍ مشهوري کمپنۍ مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي یو وار بیا د نړۍ تر ټولو شتمن کس ګرځول شوی دی. د امریکا مجلې فوربس د تیر 2018 کال کې په نړۍ کې د شتمنو کسانو فهرست خپور کړی دی. په دې فهرست کې د مایکروسافټ کمپنۍ بنسټ ایښودونکي بل ګیټس د 15 اویا ارب ډالرو اساسو سره په فهرست کې په لومړي نمبر دی. په 2015 کال کې د بل ګیټس د اساسو مالیت 9.2 اویا ارب ډالر وو. په تیرو 2 کلونو کې دا 18 وار دی چې بل ګیټس د نړۍ تر ټولو شتمن کس ګرځول کیږي. همدارس د ملبوساتو جوړونکي کمپنۍ زارا مالک 8.5 ارب ډالرو سره په دویم نمبر دی. همداقشان وارن بافټ 8.8 ارب ډالرو سره په فهرست کې په دریم نمبر دی. په دې فهرست کې په څلورم نمبر د میکسیکو ټیلی کمیونیکیشن مشر کارلوس اسلیم هلو دی. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د نړۍ شتمنو کسانو په فهرست کې په شپږم نمبر دی. د فوربس د رپورټ تر مخه په نړۍ کې تر ټولو زیات ارپتیان په امریکا کې دي چې شمېر یې 1,570 دی. د برتانیې ساینسدانانو ویلي چې د تیر 2018 کال په شان به 2018 کال هم ډیر ګرم وي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې پروفیسر ایډم سکافی تر مخه 2018 کال ډیر زیات ګرم وو، خو د ګلوبل وارمنګ یعنی ماحولیاتي بدلون او په بحر اوقیانوس کې النینو لړۍ له وجې 2018 کال هم ګرم ثابت دی شي او دا به انساني تاریخ کې دریم ګرم ترین کال وي. نوموړي د کمپیوټر په مرسته ترلاسه شوي معلوماتو پر اساس ویلي چې د انسانانو له وجې موسمیاتي بدلون کې حالات په ښه کېدو دي. د برتانیې موسمیاتو محکمې اټکل وو چې 2015-2018 وروسته به 2018 کال هم تر ټولو ګرم وي، خو کاربون دا هم وایي چې په درجه حرارت کې په غیر متوقع توګه بدلون راتللی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
ماریوس
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم روګ ون اسټار وار سټوري په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 800 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم سنگ دی چې د 280 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم فینسز دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 300 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د وتلي اداکار عامر خان فلم دنګل په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم دنګل یوازې په هند کې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم دنګل د هندي سینما په تاریخ کې دریم فلم دی چې تر ټولو زیات کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم وجہ تم ہی ہو دے او په دریم نمبر فلم بے فکرے دے. د امریکا او برتانیا سینما په ګډه جوړ کړي فلم دی زو کیپر وایف لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې مشهوري اداکاري جیسیکا چیسټن کار کړی دی. په فلم کې د دویم نړیوال جګړې پر مهال په پولینډ کې د یو چړیاګر ساتونکو کورنۍ ژوند خودل شوی. دغه کورنۍ یو شمېر یهودیان له نازی فوجیانو بچ کړي او چړیاګر په پنجرو کې پټ کړي وي. فلم دی زو کیپر وایف به د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Overrun. They are forcing Jews out of their homes. They are taking us all to the ghetto. Thousands of people are dying. The littlest of children.
We have a room. We could hide them. Bring as many as you can. What a terrible time you must have had. German troops come every morning. You can't make a sound. Mama?
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز کینګ کانګ نوې فلم کانګ سکل آیلند به د مارچ په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. دا فلم د ګاډزیلا دویمه برخه ده. ګاډزیلا د جاپان یو خیالي کردار دی چې پکې یو لوی زناور وي او پر دې له 1950 کال راهیسې فلمونه جوړیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو ټام هیډلسن، بیری لارسن، سیموئل جیکسن او نورو کار کړی دی. په دې نوې فلم کانګ سکل آیلند کې ښودل شوی چې په 1980 کې یو ډله د آرامه ټاپوګانو په میشن وي چې غلوی زناور کانګ سره مخ شي.
Magnificent.
You knew that thing was out here?
I'm sorry for your men, Colonel. But if you want to make their sacrifice worthwhile, get us home with proof. Monsters exist.
Whoa, 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 whoa.
Your friend there can put that down. What the hell is this place?
That's Kong. He's king around here. Kong's pretty good king. Keeps to himself mostly.
Well, you don't go into someone's house and start dropping bombs unless you're picking a fight.
Kong's God on the island, but the devils live below us.
And what are they called?
I call them skull crawlers.
Why?
د هندي سینما دوه مشهور اداکارانو ادیتا رائے کپور او شردا کپور نوې فلم اوکے جانو با په روانه ونې کې نمایشته پر وړاندې کیږي. دا یو رومانوي فلم دی. په دې فلم کې مشهور اداکار نصیر الدین شاه هم کار کړی دی. د دې فلم سندري وتلي کمپوزر ایر رحمان جوړ کړی دی.
سمجھ میں نہیں آتا تم دونوں کو اٹھا کے باہر پھینک دوں یا سولی پہ چڑھا دوں.
تم دونوں نے شادی وادی تو نہیں کر لی؟
ہمیں شادی نہیں
میں یو ایس جا رہا ہوں.
زخم کو کمپٹیشن
دھیرے دھیرے ذرا دم لینا
پیار سے جو مل غم میرا دل پہ ذرا وہ کم.
جب دو لوگ ایک ساتھ پیار میں رہتے ہیں تو عادت پڑ جاتی ہے ایک دوسرے کی.
پیرس سے ای میل آیا, میرا ایڈمیشن ہو گیا.
اور صرف 10 دن بچے, اس کے بعد تم پیرس میں, میں یو ایس میں.
اور وقت آنے پر نہ عادت چھوٹتی ہے نہ پیار.
ہندی سنیما مشہور اداکار رتک روشن نوی فلم قابل دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی فلم دی. دا فلم سنجے گپتا ڈائریکٹ کړي او پروڈیوسر یې د رتک روشن پلار راکیش روشن دی. په فلم کې یمی گوتم هم کار کړی دی. په فلم کې رتک لوندوی او د واده وروسته یو داسې پیښې سره مخ شي چې بیا یې بدلا اخلي. فلم قابل به د جنوري په 25 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
کی اب ته میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں اتنا قابل بن سکوں کہ تمہارے ہر سپنے کو پورا کر پاؤں.
میں امیتابھ بچن, روہن کا دوست. آپ کا ویواہک جیون آنند مائی ہو. بس
سنا تم نے کتنا اچھا آشیرواد دیا مجھے.
مجھے پتا ہے ہم جیسے پہلے تھے ویسے کبھی نہیں رہ سکتے.
تیرے ساتھ ہی
اگر آپ کے سسٹم نے تھوڑا بہت ساتھ دیا ہوتا تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب کرنا پڑے گا.
میرے سپنے وہ سب چل گئے, میرے اپنے وہ سب جل گئے. اڑتی راکھ اب ارمانوں کی مجھ سے پوچھے, میں تیرے قابل.
آئے گا نا, ڈرے گا تو نہیں.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
چھکستا لگا حقیقی سرسا سونا